Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاری رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناروی د کډوالو شورا وایي لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بی اسناد بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروی د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخ بی وزنی او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کیږي چې په 2025 کال کې به 650,000 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2023 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شیو د شمیر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یوه پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنې لیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبي راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتنې لیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یو راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې دغه افسر کرنی شای له هغو څیړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. راپورونه وایي چې دغه افسر د هغو افغان پوځیانو غوښتنې لیکونه رد کړي چې له بریتانیا ځواکونو سره د همکارۍ معتبر اسناد لري. په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال د جنگیدونکو روسي پوځیانو د ټولنې مشروي لا هم د پخوانی شوروي و څلويش جنگي اسیران په افغانستان کې پاتې دي. فرانس کلینوتسوویچ وویل د روسي ځنګړي خدمات په تیر د روسي امنیتي اداره دا موضوع تعقیبوي او د دغو اسیرانو برخلیک څیړي. خو کلینوتسوویچ ای آی اف خبری آژانس ته په مرکه کې ویلي چې دا ټول کسان نغواړي بیرته روسیې ته ستانه شي، ځکه هغوی اوس په افغانستان کې کورنۍ لري. د کلینوتسوویچ په خبره له دې مخکې یو تن پخوانی شوروي سرتیری چې په افغانستان کې پاتې و بیرته مسکو ته تللی و، خو د خپلو اولادونو له امله بیرته افغانستان ته ستون شو. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یو پاته سرتیری سرګی کراستو پروف له څلوېشتو کلونو وروسته له افغانستانه مسکو ته لاړ. هغه اوس غواړي روسي اسناد ترلاسه کړي او خپل کورنۍ هم له افغانستانه روسیې ته یوسي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی که اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نه کړي نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي، له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمه ده چې دغه درنه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د پولند د سوداګرۍ وزیر میخائیل بارانوفسکی د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یوه برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخت شته. د امریکا ولسمشر همداراز اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحدو ایالتونو کې جوړ نشي نو پر هغوی به 25% تعرفه وواسه شي. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په هاروارد پوهنتون کې د بهرنیو محصلانو د نوم ثبتولو اجازه لیک رسمن لغوه کړی دی. د امریکا د حکومت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې هاروارد پوهنتون چې دغه هیواد تر ټولو پخوانی پوهنتون ګڼل کیږي نور اجازه نه لري بهرنی محصلان ومني، او اوسنی نړیوال محصلان باید یا نور پوهنتونونو ته انتقال شي یا له امریکا ووزي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت هاروارد پوهنتون تورن کړی چې امریکا ضد بلواګرو او د تروریزم ملاتړو ته اجازه ورکړي چې په پوهنتون کې دننه پر یهودانو حملې وکړي. دغه وزارت همداراز هاروارد پوهنتون د چین له کمونست ګوند سره په همغږۍ تورن کړی دی. هاروارد پوهنتون دا اقدام غیر قانوني بللی او ویلي دی چې د خپلو نړیوالو محصلانو لپاره مشورې، ملاتړ او د خدمتونو چمتو کولو ته ژمن دی. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې د کندر ولایت په ځنګلونو کې لګیدلای ور لا هم نه دی وشل شوی.
د پنځشنبه په ورځ د پدغول تنګي په سر کې په ځنګل کې ور لګیدلای دی او دغه ور اوس لا هم جریان لري.
د طالبانو حکومت غواړي له روسیې سره په ملي اسعارو راکړه ورکړه وکړي، خو د اقتصادي چارو ځینی متخصصان باور لري
د دې امریکای دل په یو څه ستونزمنی ځکه دا هسي مخکي چین هم دا هسي کړی دی، هسي وسم روان دی او د تر څنګ روسیه هم هسي کوي.
د کرکیش نړیواله دلیل اروپای ټولنې وغوښتل چې پاکستان د افغان کډوالو له جبري ستنولو راوګرځوي. کابل شاریان وای سشکال تر خپل وخت مخکي هوا تود شوه.
کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د پچلی ساتونو کې د تساتو څخه تر لس ساتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
په خوست کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت او بو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسیې سره په خپل ملي پیسو د سوداګریزو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت سرپرست نوریدین عزیزی روټرز خبري اژانس ته ویلي د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغو ننګونو ته پکاتو چې افغانستان او روسیا ورسره مخامخ دي تخنیکی او تخصصي خبري دوام لري. نوموړي زیاته کړې دوی چین ته هم ورته وړاندیز کړی او په دې برخه کې په کابل کې د چین له سفارت سره خبري شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنن کې اوسنۍ شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملی کول ستونزمن ګړي، خو د دوی په وینا که عملی شي د افغانستان په اقتصاد به اخیز مثبت وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګرۍ سې راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوخت دی. د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړی دا او د مې په درویشتمه نیټه خبره شوې ویلي په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګرۍ سې راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي تخنیکی او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نورالدین عزیزی په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبرې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګري زه راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالر ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پریکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل شي د افغانستان په اقتصاد به اغیز مثبت وي. لدی ډلې اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل
نو اوسنی شرایط کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسې مخکې چین هم دا هسې کړي دي، هسې اوس هم روانې دي، او دې تر څنګ روسیه هم هسې کوي. خو که چیرې موږ د ډالرو په مقابل کې وګورو، اوس مهال دغه هیوادونه دې ته اماده نه دي چې وکړی سي له ډالرو سره تقابل وکړي یا د ډالرو ځای ونیسي، یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړې ورکړې یا سوداګرۍ کې وکړي. ځکه دا درې واړه هیوادونو د لویدیځو هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د درې واړو هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې یا ترتیبات باید ونیول سي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پوهنتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل
که زمنګ پیسې زمنګ ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې د زمنګ جنس د صادرات له لحاظ خو پیاوړي پښتوونه ولري، او زمنګ ک د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډیره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي، او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې د کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. که څه هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټول ګډونه دی، او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي دي. خدای دې وي ډیری افغانان او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ په څو غرنیو ځنګلي سیمو کې لګیدلی اور لا هم وژل شوی نه دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا اور د پنجشنبې له غرمې مخکې ولګید او تر پرون غرمې پورې لا هم په ځینو برخو کې بل و. په کونړ کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي وایي اور د ولس په مټ تر یوه حده مړ شوی او هڅه کیږي چې بشپړ ووژل شي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د ځینو ځایي چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د استول سویو ویډیوګانو غږیزه بڼه مو اورېده چې د دغه ولایت څوکۍ ولسوالۍ څو بیلابیلو سیمو کې اور لګیدلی دی. د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو او قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ په دیواګل درې د کندې چپری کلایګل او لمکده سیمو په ګډون په مانوګي ولسوالۍ ځینو سیمو کې هم ځنګلونه سوځېدلې دي. د څوکۍ ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
د پنځشنبه په ورځ د بدګول تنګي په سر کې په ځنګل کې اور لګېدلې ده، او د غور وسله هم جریان لري. د سیمې خلک کوشش کوي چې د غور مهار کې خو تر اوسه لا بده نه دي توانېدلې چې د غور مهار شي. دغه ورونو کې اکثره د نختر او ځنګل
د دغه ولسوالۍ بل اوسیدونکو خالد هم ازادي راډیو ته وویل چې دی ور لګیدنې کړن زیانونه اړولي، او په خبره یې کزر مهار نسی د دې ولسوالۍ نور سیمو ته به هم وغځیږي.
دغه معلوم نه دی چې په دغه جریان کې د پنځشنبه پر ورځ د بدګول تنګي پر سر کې ولګېدلې ده. د سیمې خلکو د کوششونو باوجود اور کنټرول شوی نه دی. د حکومت او مرستندویه ټولنو باندې موږ غږ دی چې د ولسوالۍ سره د اور په مهار کې همکاري وکړي چې دغه اور مهار نشي نو د خا د پړنګل او چر سنگرون تاثیرات کوي بزرګون هکټار زنګول لمن زوري.
د چوکي ولسوالي اوسیدونکو وایي چې په دې سیمو کې لته رو دوه میاستو راهیسي وخت نو وخت په خپل سر اورونه بلیږي چې ګڼ زنګلونه یې سوځولې دي. خو په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې اور لګیدنه ځایي خلکو تر یو بریده مهار کړي او هڅه کوي چې نن په بشپړ ډول مهار سي. څوکې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت ولسوال حمزه ازادي راډیو ته وویل
نو ان شاء الله چور به مهار شي ان شاء الله
خاغلی حمزه وړاندې ازادي راډیو ته لیکلي پیغام کې زیاته کړې چې د نامکده په سیمه کې ځنګلونو کې د اور لګیدنې سرعت تېره شپه یو څه اندازه د ولس او امنیتي کسانو لخوا کنټرول شوی، خو په خبره یې اوس هم په ځینو برخو کې ورسته چې طالبان د مهار لپاره ورغلی دي. کونړ کې د طالبانو د حکومت د کرنې رئیس ملا سرور، د اطلاعاتو کلتور رئیس نجیب الله حنیف او د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او امنیتي ادارو ځینو مسؤلینو چې نه یې غوښتل راپور کې نمونه او غږونه خپاره سي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د څوکۍ ولسوالۍ اور لګیدنې اړوند ځنګلونو کې اور وزنې ته دوی څو کسان ورستولي، خو لا هم په ځینو برخو کې اور شته. دوی هم وایي تر اوسه د دې اور لګیدنې لامل روښانه شوی نه دی. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې هم د کونړ او نورستان ولایتونو په ځنګلونو کې ورته اورونه لګیدلي او د ځایي اوسیدونکو او چارواکو په هلو ځلو بیرته کابو شوي چې آن په لسګونه هکتار ځنګلونه او نښترو ته یې پکې زیانونه اړولي دي. کونړ او نورستان د افغانستان تر ټولو ډیر شنه او ځنګل لرونکي ولایتونه دي چې د افغانستان د لرګیو ډیره برخه له همدې ولایتونو ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکیش نړیوالې ډلې یا آی سی جی له اروپای ټولنې غوښتي چې د پاکستان او غواړي خپل نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري استل ودروي. د ډلې په یو تازه راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه باید له پاکستان او غواړي چې لشت تر لشه د هغو کسانو له استلو ډډه وکوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي خطر سره مخامخ کیږي. په پاکستان کې یو شمېر ډېر افغان کډوال هم د کرکیش د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي ویره لري چې افغانستان ته ستانه شي. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال له اقتصادي د ویزو د تمدید، توقیف او استلو له ستونزو سره مخ دي، د کرکیچ نړیوالې ډلې آی سی جی د دوی ستونزو ته د نړیوالې پاملرنې او جبري اخراج د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په یو تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مې په 22مه په خپله یوې پاڼه خپور کړی، له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستان نه وغواړي د ټولو افغان کډوالو د قانوني وضعیت په پام کې نیولو پرته د جبري استلو مخه ونیسي. په راپور کې راغلي چې اروپایي ټولنه دې له پاکستان وغواړي چې د نړیوالو بشرپال قوانینو له مخې په جبري ډول د بیرته نستنولو اصل به ګډون خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي، هغه اصل کوم چې د دې سازمان په ټکو هغه کسان چې د ملاتړ وړ وي باید برخمن سي او په زوره داسې ځای ته ونه استول سي چیرې چې دوی له ګواښونو یا ځورونو سره مخ کیږي. د کرکیچ نړیوالې ډلې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې د اسلام آباد لخوا د استلو شدت کمولو په هڅو کې باید ډاډ ترلاسه کړي چې د زیانګلو افغانانو حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، د بشري حقونو د ملاتړو، ژورنالیستانو او هغو افغان کډوالو چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو کې یې د پناه غوښتنې او بیا میشتېدنې غوښتنې لیکونه پروسس شوي خو دوی لا نه دي ورستول شوي خوندي سي. وړاندې راپور کې راغلي چې د پاکستان حکومت باید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر سره د دې کسانو په مشخصولو کې همکاري وکړي او دوی ته د پی او آر په نوم د کډوالو د پیژندنې کارتونه ورکړي. راپور کې له پاکستانه دا هم غوښتل شوي چې د پی او آر کارت لرونکو د استوګنې موده دې یو کال نور هم وغځوي. یو شمېر هغه افغان کډوال چې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي، د کرکیچ د نړیوالې ډلې د دې غوښتنې هرکلی کوي او وایي چې هره شیبه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. د بشري حقونو فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او اوس په پاکستان کې ژوند کوي هم ورته ستونزه لري.
پاکستان مشکلات اقتصادي خیلی زیاده استون.
په پاکستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي ځکه دلته د افغانانو لپاره کار نشته. د ویزو تمدید هم هر میاشت ډېرې پیسې غواړي. زما په کورنۍ کې چې شپږ کسان دي، هره میاشت د ویزو د تمدید وس نه لرو. په داسې شرایطو کې چې ډیپورت سو، ټول پوهیږي چې له څه ډول ترخو شرایطو سره به مخامخ کیږو.
د کړکیچ نړیوالې ډلې ICG دغه شان په خپل راپور کې زیاته کړې چې اروپای ټولنه او غړي هیوادونه هم باید له خطر سره مخ کډوالو د ساتنې په برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا او د دوی د ځای پر ځای کولو او بیا مشتیدنې بهیر چټک کړي. دغه سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د مخنیوي غوښتنه کړې چې پاکستان د نړیوالو سازمانونو لپاره له پرله پسې غوښتنو سربیره لا هم د افغان کډوالو نیولو او جبري ایستلو ته دوام ورکړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR د روان کال د 2023 په یو راپور کې ویلي و چې می میاستې په دویمه اونۍ کې تر 3000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول سوي دي. د UNHCR په راپور کې راغلی و چې د اپریل لومړۍ نیټه د می تر 13 پورې 1,82,200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه سوي چې له دې ډلې 15,000 په زوره استل سوي دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي رادیو واوري.
سږ کال په افغانستان کې ګرمي تر دوبي مخکې راغلي او د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي هم مهاله د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوه چې د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی وایي چې په 24 ساعتونو کې یوازې شپږ یا 8 ساعته برېښنا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسیدونکو معصومه شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوي هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی می
کوي. یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه نه شي چلانولای. ګرمۍ ډېره زیاته ده، خو ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم ده خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت اوسیدونکو دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزې لا هم نه ده حل شوی. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پکې او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 45 ساعتونو کې له 3 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوي هم رامنځته کیږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. ډېر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
په خوس ولایت کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډمونو شپږ پروژې د بشپړېدو وروسته پرانستل شوې. د دغو پروژو مالی لګښت اوبو او برېښنا وزارت له پرمختیايي فند او د ملګرو ملتو یو شمېر مؤسسو لخوا برابر شوی و. ځایي خلکو د اوبو د مهارولو او د دوی د شاړمځکو د آبادولو لپاره دا یو شګام وباله، خو غوښتنه یې وکړه چې د خوست اوبو د مهارولو دا ډول پروژې دي د دې ولایت په نورو سیمو او ولسوالیو کې هم پلی شي. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
دا د خوست د ګربز ولسوالۍ په لرې پرته سیمه لیژه کې د اوبو یو ذخیروي بند دی چې په دې ولایت کې د اوبو د مهارولو په برخو کې د 5 نورو پروژو سره یوځای ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. ځایي اوسیدونکي د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي، خو وایي هوارې ځمکې یې ډېرې خو بې اوبو دي، او که چیرې خړوبولو لپاره یې بندونه جوړ شي نو دوی به د کرنیز پیداوار له اړخه پر ځان بسیا شي. د ګربزو د لژې سیمې یو اوسیدونکي شاکرین مشال راډیو ته وویل
د دې تر څنګ یو عدادو چې د چک ډیم ته ویلې برابر شي بیا انشاءالله تر ډېرې لر لرې ځې پر د میشتې زراعتي ځمکې خړوبې شي. داسې ځمکې میز لري چې هغه خو ښه ښه خوندوره خوره لري، ښه فصل ته برابره ده، خو د بې د نشتون د وجې د میز نه شاړې دي، او داسې په ولسوالۍ کې نرم میز دی نه لري چې په هغې باندې چکټیمینه جوړ شي.
په خوست کې د اوبو د مدیریت او مهارولو په شپږو بشپړو شویو پروژو کې د ګربزو د لژې ذخیروي سربند سربیره د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د علیوات استنادي دیوال او د ارخیر د اوبو کانال، د سپیری د مګړ کلی استنادي دیوال، د علیشیر د نرګسی کلی د اوبو چکډیم، همدارنګ د خوست د مرکز او ولسوالیو د نوو کاریزونو ترمیم او پاکولو پروژې شامل وي. سیموال وایي دوی لیوی خو د خپلو ټولو ځمکو د خړوبولو لپاره دایمي اوبه نه لري، تر څنګ بیا په باراني موسمونو کې ډیر کله له سیلابونو او خړونو زیانمنېږي. د یاد سیمې او قومي مخبر حاجي نظام الدین وویل
دغه پراستین دوی دی مو په نظر یواستین ځای دا دو چې دغه سپ خوړه کې بایږي ادغه منطقه د پمزه کالون دی برکامې شي لکای څویونه آیا غدار باندې شي هغه پمزه کالون دی د څویونه بیار چګیږي. یو خبره دوی ما خبره کایو پټایوي کا دوی چار څمره تشایو مختویر غول دایا بودیدو.
سیموال سره دې چې په یاد سیم کې د اوبو مهارول یو مهم ارتیا غنی خوای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د ژوند په نور برخو کې ځینې داسې ارتیاوي لري چې دوی په خپل امکانات ورته رسیدګی نشي کولای. د کرنې او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو د کرنې د ملاتړ د ځمکلان د اوبو د زیاتولو د سیلابونو په مخنیوي چاپیریال ساتنه د کبانو په روزنه د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمې اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ډېرې ګټې په ګوته کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او سم یو نړیواله موضوع لکه چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړی، ټاکل شوی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اسیرانو تر ټولو لویه تبادله ترسره شي. په پام کې ده چې دواړه هیوادونه نن شنبه او سبا یک شنبه سلګونه سرتیری او ولسی وګړي سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون وویل چې دا بهیر به د اونۍ په پای کې هم دوام ومومي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټلګرام کې لیکلي خپل خلک کور ته راولي، د زر په زر تبادلې د هوکړې لومړۍ برخه عملی شوه. زیلینسکی وویل چې د دواړو خواوو له لوري 390 کسان تبادله شوي او دا تبادله تمه ده چې د می په 24مه او 25مه هم دوام وکړي. روسیا او اوکراین چارواکو ویلي چې په دې کې 270 سرتیری او 160 ولسی وګړي شامل دي. لدې یوازې څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې روسیا او اوکراین یوازې اوس دا تبادله بشپړه کړي. هغه تبادله چې له یوې اونۍ مخکې په استانبول کې د سولې له خبرو وروسته پیل شوې وه او دا بشر عملی شي. ترامپ خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې لیکلي دواړو خوته د دې خبرو اترو لپاره مبارکي وایي. تر دې یو ورځ مخکې زیلینسکی ویلي و چې دا هوکړه شاید د نیوي دقیقو ناستې یوازینۍ واقعي پایله وه چې د می په 14مه د اوکراین او روسیې استازو ترمنځ په استانبول کې وشوه. دا د 2022 کال له فبروري راهیسې کله چې روسیې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ لومړنۍ مستقیمي خبرې وې. تبادله له بلاروس سره د اوکراین په پوله کې وشوه. بلاروس چې د روسیې متحد هیواد دی له یرغل سره خواخوږي شولې، خو خپل سرتیری جګړې ته نه دی لیږلې. د اوکراین د اسیرانو د چارو همژغونکي ادارې په ټلګرام کې ویلي چې د 390 اوکراینیانو په ډله کې 36 هم وي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین له لوري خوشی شوی 160 ولسی کسان د کورسک ولایت اوسیدونکي دي، هغه سیمه چې په تیر اگست کې له ناڅاپي برید وروسته د اوکراینی ځواکونو تر اول کې لاندې راغله. د اوکراین یو ادارې چې په تبادله کې شامل و ویلي چې له اوکراین څخه روسیې ته لیږل شوي اویا کسان هغه اوکراینیانو چې د خیانت ترهګرۍ یا له دښمن سره د همکارۍ په جرمونو محکوم شوي وو او په خپله یې غوښتنه کړې وه چې روسیې ته واستول شي. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خو تر سره شویو تبادلو د جګړې د پای تر سوالو په برخه کې کوم عملی پرمختګ نه دی راوستي. روسیې د اوکراین، امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د دیرش روزنی اوربان غوښتنه رد کړې او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناستې ته نیټه نه ده ټاکل شوې.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. شورای مهاجرین ناروی می گوید بعد از اینکه پاکستان در سپتامبر سال 2023 برنامه خود برای اخراج افراد خارجی بدون اسناد در این کشور را روی دست گرفت، تا کنون بیش از 1 میلیون افغان از این کشور به افغانستان عودت کردند. شورای مهاجرین ناروی روز پنجشنبه با نشر خبرنامه در وبسایت خود گفت که اکثریت عودت کنندگان اخراج شدند. این نهاد می افزاید که افغان ها به کشور خود که از قبل با خطر سقوط اقتصادی، فقر گسترده و مشکلات جدی دیگر روبروست برگشتند. پیش بینی شده که در سال 2025 نیز 600 هزار افغان دیگر به افغانستان عودت کنند. بر علاوه این، تنها در سال 2024 حدود 1 میلیون نفر از افغانهای مهاجر از ایران اخراج و به کشور خود عودت کردند. وزارت دفاع برطانیه اسناد را به محکمه سپرده که نشان می‌دهد یک افسر قوای خاص این کشور 1585 درخواست نظامیان قوای خاص افغان برای اسکان مجدد در این کشور را رد کرده است. این افسر از تابستان سال گذشته به این سو درخواست‌های همکاران سابق افغان خود را که به وی سپرده شده بود با سرعت رد کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارش روز جمعه خود گفت که وزارت دفاع به محکمه گفته که روش این افسر امکان دارد با تحقیقات ارتباط داشته باشد که درباره جنایات جنگی محتمل قوای هوایی خاص برتانیا هنگام حضور در افغانستان در برتانیا جریان دارد. رئیس اتحادیه سربازان روسیه که در دوران اتحاد شوروی سابق در افغانستان جنگیدند میگوید که هنوز هم 47 اسیر جنگی در افغانستان باقی ماندند. فرانس کلیمسوویچ گفت که اداره خدمات خاص و خصوص اداره خدمات امنیتی FSB این موضوع را دنبال و سرنوشت این سربازان را بررسی میکند. آقای کلیمسوویچ بر رسانه‌های روسی گفته که این افراد همه نمیخواهند که به روسیه برگردند، چون آنها اکنون در افغانستان خانواده دارند. این اظهارات در حال ابراز می شود که روز پنجشنبه گذشته سرگی گراسنوپروف، یک سرباز باقی مانده از زمان شوروی در افغانستان، بعد از 40 سال به مسکو برگشت و اکنون می خواهد که اسناد روسیه را به دست آورد و خانواده خود را نیز از افغانستان به روسیه ببرد. رسانه دولتی رشیا توده گفت که سرگی گراسنوپروف روز جمعه با مادر خود ملاقات کرد و گفته که حکومت طالبان پاسپورت وی را لغو کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر شرکت اپل موبایل های آیفون خود را در داخل ایالات متحده تولید نکند، بر همه تولیدات وارد شده از اروپا 50% مالیه و بر موبایل های آیفون 25% تعرفه وضع خواهد شد. ترامپ روز جمعه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال درباره اتحادیه اروپا نوشت که مذاکرات ما با آنها به جایی نمی رسد، بنابراین من یک تعرفه مستقیم 50% را برای اتحادیه اروپا توصیه می کنم که از اول جون 2025 آغاز می شود. ترامپ افزود برای محصولی که در ایالات متحده ساخته یا تولید شود هیچ تعرفه وجود ندارد. انتظار می رود این تعرفه سنگین بر اقلام لوکس، دواها و سایر محصولات تولید شده در کشورهای اروپایی وضع شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، میخال بارانوفسکی وزیر تجارت پولند تهدید آقای ترامپ را بخشی از جانزنی جاری دو طرف دانسته و تاکید کرده که تا اوایل جولای برای انجام گفتگوهای اتحادیه اروپا و امریکا زمان بندی وجود دارد. و وزارت امنیت داخلی امریکا روز پنجشنبه اعلان کرد که رئیس جمهور ترامپ اجازه نامه ثبت نام محصلان خارجی در پوانتون هاروارد را رسما لغو کرد. اعلامیه می گوید که پوانتون هاروارد که با سابقه ترین پوانتون ایالات متحده پنداشته می شود، بعد از این اجازه ندارد که محصلان خارجی را بپذیرد و محصلان بین المللی کنونی باید یا به پوانتون های دیگر انتقال شوند یا ایالات متحده را ترک گویند. وزارت امنیت داخلی امریکا اداره پوانتون هاروارد را متهم می کند که گویا آشوبگران ضد امریکا و حامیان تروریسم را اجازه داده که در داخل پوانتون بر یهودان حمله کنند. پوانتون هاروارد به هماهنگی با حزب کمونیست چین نیز متهم شده است. پوانتون هاروارد تصمیم منع شمولیت محصلان خارجی در این پوانتون را غیر قانونی خوانده، گفته که به تعهد مشوره دهی، حمایت و ارائه خدمات به محصلان خارجی پابند است. پوانتون هاروارد همچنین تاکید می کند که به برنامه خود برای میزبانی محصلان و تحقیق کنندگان خارجی متحد است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. آتش سوزی در یکی از جنگلات کنر.
روز پنجشنبه جنگلات در سر تنگی بدگور آتش گرفته است. آتش سوزی جریان دارد و مردم تلاش دارند تا آن را مهار کنند.
حکومت طالبان از آغاز مذاکرات پیشرفته با روسیه و چین در خصوص معاملات تجارتی خبر می دهد.
نو اوسنی شرایط که چیر مونگ تاسیو گرو دیدی امریکی دل بیوت.
اگر با شرایط فیلی ببینیم عملی نمودن این اقدام مشکل است، چون پیش از این نیز چین و روسیه این تلاش ها را انجام دادند و اگر ما در مقابل دلار ببینیم این کشورها آماده نیست که با دلار مقابله کند و یا جای دلار را بگیرد.
گروه بین المللی بحران از اتحادیه اروپا خواسته تا بر پاکستان فشار وارد کند که اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند.
باز خواستشان استقبال میکنیم مردم بر از اخراج مهاجرین. با خودم یکی از اساس و پذیرترین فرد افغانستان در پاکستان بلند صفت حالات به تو دشوار زندگی میکنم.
و روسیه و اوکراین بزرگترین تبادله زندانیان را آغاز کردند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از باشندگان ولسوالی چوکی ولایت کنر اواخر دیروز گفتند که آتش سوزی جنگل ها در چندین منطقه این ولسوالی هنوز مهار نشده است. آنها به رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی پیش از ظهر روز پنجشنبه رخ داده و دیروز برای دومین روز پیهم نیز در برخی از مناطق شعله‌ور بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در ویدیوهایی که از سوی برخی مقامهای محلی حکومت طالبان در ولایت کنر بر رادیو آزادی فرستاده شده دیده می شود که در چندین منطقه ولسوالی چوکی این ولایت آتش سوزی صورت گرفته است. برخی از باشندگان و بزرگان قومی این ولسوالی بر رادیو آزادی گفتند که به شمول مناطق دره دیوگل، دکندی سپره، کلیگل و لمکنده جنگلات در برخی مناطق ولسوالی مانوگه هم عریق شده است. آجی کامل خان یک تن از بزرگان قومی ولسوالی چوکی به رادیو آزادی گفت:
روز پنجشنبه جنگلات در سر تنگی بدگور آتش گرفته است. آتش سوزی جریان دارد و مردم تلاش دارند تا آن را مهار کنند، اما تا هنوز قادر به مهار کردن آتش نشدند. در این آتش سوزی بیشتر درختان چنار آسیب دیدند.
خالد یک باشنده دیگر این ولسوالی به رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی زیانهای زیاد را وارد کرده است و اگر به زودی مهار نشود به دیگر مناطق این ولایت هم گسترش پیدا میکند.
علت آن معلوم نیست، اما از روز پنجشنبه تا کنون در سر تنگی بدگور آتش سوزی رخ داده است و با وجود تلاش های مردم محل هنوز این آتش مهار نشده است. ما از حکومت و مؤسسات کمک کننده می خواهیم که در مهار این آتش سوزی با مردم همکاری کنند. اگر این آتش سوزی مهار نشود، به جنگل های کرنگل و چلس سرایت خواهد کرد و هزاران هکتار جنگل را از بین خواهد برد.
باشندگان ولسوالی چوکی میگویند که از دو ماه بعد این سو عرضگاهی در این مناطق آتش روشن می شود. که جنگل های متعدد را با آتش کشیده است. در این حال برخی از مسئولان محلی حکومت طالبان در کنر نیز به رادیو آزادی گفتند که این آتش سوزی تا حد اسوای مردم محل مهار شده و تلاش می شود که امروز آتش سوزی به طور کامل مهار شود. حمزه ولسوال حکومت طالبان در ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت
آتش حالا تا حد مهار شده است، ما مردم را به ساحه فرستادیم و قماندان ما نیز با مردم فرستاده شده است.
آقای حمزه در پیام نوشتاری به رادیو آزادی افزود که سرعت آتش سوزی جنگل در منطقه لامکنده دیشب تا حد اسوی مردم و پرسنل امنیتی کنترل شده بود، اما با گفته او هنوز هم در برخی از مناطق آتش سوزی وجود دارد و طالبان برای مهاران فرستاده شدند. ملا سرور رئیس زراعت حکومت طالبان در کنر، نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات فرهنگ و فرید الله دهقان سخنگوی قماندانی امنی این ولایت تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. برخی از مسئولان ارگان های استخباراتی و امنیتی حکومت طالبان در این ولایت نیز که نمی خواهند نام و صدای آنان در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفتند با آنکه افرادی را برای خاموش کردن آتش سوزی جنگلات مربوط به ولسوالی چوکی فرستادند، اما با گفته آنها هنوز هم در برخی مناطق آتش سوزی جریان دارد. آنان همچنان می گویند که علت این آتش سوزی هنوز روشن نیست. این آتش سوزی در حال صورت گرفته است که در سالهای اخیر آتش سوزی های مشابه در جنگل های ولایت های کنر و نورستان رخ داده، اما بعدن با تلاش های باشنده های محل و مسئولان مهار شده است، اما ده ها هکتار جنگل و درختان چنار آسیب دیدند. کنر و نورستان سرسبز ترین و جنگلی ترین ولایت افغانستان است که بیشترین چوب های افغانستان از این ولایت به دست می آید.
محبت به دوستداران موسیقی و برنامه سرود و سخن. برنامه سرود و سخن را می توانید همه روزه از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان بشنوید. همچنین این برنامه هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح به وقت اروپا ثبت می شود. برای تماس و اشتراک گذاری نظریات، انتقادات و پیشنهادات یا آثار خود می توانید از طریق شماره واتساپ برنامه با ما در تماس باشید. شماره واتساپ 00 3745 19 16 94. من سادیا زاهل هستم و مشتاقانه در این برنامه با شما همراه خواهم بود.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از آغاز مذاکرات پیشرفته با روسیه و چین در خصوص استفاده از ارزهای محلی در معاملات تجارتی خبر داده است. سرپرست این وزارت در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته که با توجه به چشمانداز اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، تحریم‌ها و چالش‌هایی که افغانستان و روسیه به آن مواجهند، گفتگوهای تخصصی در این زمینه جریان دارد. شماری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که با در نظر داشته شرایط کنونی عملی سازی چنین تصامیم دشوار است، اما اگر این طرح اجرا شود تأثیر مثبت بر اقتصاد کشور خواهد داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت صنعت و تجارت طالبان می گوید که برای انجام معاملات تجاری با استفاده از ارزهای محلی در حال مذاکره با روسیه و چین است. نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت در گفتگو با خبرگزاری رویترز که روز جمعه 23 می منتشر شد اظهار داشته است که گفتگوهای پیشرفته‌ای با روسیه جریان دارد تا بانک‌های دو کشور که زیر تحریم قرار دارند بتوانند معاملات تجاری به ارزش صدها میلیون دلار را با استفاده از ارزهای محلی انجام دهند. و افزود است که با توجه به دیدگاه‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، تحریم‌ها و چالش‌هایی که افغانستان و روسیه با آن روبرو هستند، گفتگوهای تخصصی و تکنیکی در این زمینه ادامه دارد. در ادامه گزارش رویترز به نقل از نورالدین عزیزی آمده است که حکومت طالبان پیشنهادهای مشابه به چین نیز ارائه کرده و یک تیم کاری مشترک از اعضای وزارت تجارت افغانستان و سفارت چین تشکیل شده است و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد. آقای عزیزی افزود است که میزان تجارت دو جانبه میان افغانستان و روسیه در حال حاضر حدود 300 میلیون دلار و با چین حدود 1 میلیارد دلار در سال است. و با ابراز امیدواری گفته است که این گزینه می تواند به سود مردم و کشور به کار گرفته شود. با این حال وزارت خارجه چین و بانک مرکزی روسیه به پرسش‌های خبرگزاری رویترز در این خصوص پاسخی ندادند. شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که با توجه به وضعیت کنونی عملی سازی چنین تصامیم دشوار خواهد بود. با این حال اگر این طرح اجرا شود میتواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. ازارالحق فضلی یکی از این کارشناسان در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
نو اوسنی شرایط که چیر مونږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو
څه اگر په شرایط فعلی ببینیم عملی نمودن این اقدام مشکل است، چون پیش از این نیز چین و روسیه این تلاش ها را انجام دادند و اگر ما در مقابل دلار ببینیم این کشورها آماده نیست که با دلار مقابله کند و یا جای دلار را بگیرد و اسعار خود را با سطح جهانی در داد و ستد استفاده نماید، چون این هر سه کشور با فشارها و تحریم های کشورهای غربی روبرو اند. پس بکار است که راه های مالیاتی بدیل را بسنجد.
بدونو ترمنز پکار ده چه بدیل مالیاتی لاری دیه ترتیبات باید منولسی.
بشیر دودیال یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز بر رادیو آزادی گفته است:
که زمانگه پیسه، زمانگه ملی کرنسی ده تجارت و ملی تولید
ده اگر پول ما از لحاظ تجارت و تولید ملی و در بازارهای جهانی جنس ما از لحاظ صادرات پشتیبانی قوی داشته باشد و ما اگر با مشکلات انتقال بانکی روبرو نباشیم، این خیلی اقدام نیک است که پول ما در دوران چندین کشور داخل شود و آهسته آهسته در تجارت جهانی اعتبار پیدا کند، اما به شرطی که راه‌های کامیابی این سنجیده شود.
دوران که پدی که اعتبار پیدا کی خوب پدی شرط چدیده دی کامیابی دولار چاری و سنجوش.
این در حالی است که کاهش کمک‌های خارجی به افغانستان موجب کاهش ورود دلار آمریکایی به کشور شده است. با این وجود نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در گفتگو با رویترز اظهار داشته است که ثبات اسعار و تلاش‌های حکومت برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی می‌تواند از کاهش دلار در کشور جلوگیری کند. قابل یادآوری است که حکومت طالبان همواره در تلاش بوده است تا از راه گسترش روابط اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه تعامل سیاسی و دیپلماتیک خود را تقویت کند. با این حال تاکنون هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. برخی کشورها از جمله قزاقستان، چین و روسیه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته و نمایندگان خود را نیز به افغانستان فرستادند، اما این اقدام را به منزله به رسمیت شناختن حکومت طالبان نمی‌دانند، زیرا جامعه جهانی از طالبان می‌خواهد که روابط خود را با گروه‌های تروریستی قطع کنند، یک حکومت فراگیر تشکیل دهند و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت نمایند. هرچند طالبان بارها ادعا کردند که با گروه‌های تروریستی ارتباط ندارند، حکومتشان همشمول است و از حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی حمایت می‌کنند، اما این نداها از سوی جامعه جهانی و شماره از افغان‌ها پذیرفته نشده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه بین‌المللی بحران ICG از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان در یک گزارش تازه خود افزوده که اتحادیه اروپا باید از پاکستان بخواهد تا حداقل از بازگرداندن کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان در معرض خطر جدی قرار دارند خودداری کند. پناهجویان افغان در پاکستان نیز با استقبال از این خواست گروه بین‌المللی بحران میگویند که از برگشت به افغانستان هراس داشته و خواهان حمایت جامعه بین‌المللی و کشورهای مهاجرپذیر هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همزمان با اینکه پناهجویان افغان همه‌روزه با مشکلات اقتصادی تمدید ویزا، بازداشت و اخراج از پاکستان دست و پنجه نرم میکنند، گروه بین‌المللی بحران ICG خواهان توجه جهانی به مشکلات این پناهجویان و جلوگیری از اخراج اجباری آنها از این کشور شده است. این سازمان در گزارش تازه‌ای که روز پنجشنبه 22 می در وبسایت خود منتشر کرده از اتحادیه اروپا خواسته تا از پاکستان بخواهد که اخراج اجباری تمام مهاجرین افغان را بدون در نظر گرفتن وضعیت قانونی آنها متوقف کند. در این گزارش آمده است که اتحادیه اروپا باید از پاکستان بخواهد تا با تعهدات خود طبق قوانین بین المللی بشر دوستانه از جمله اصل عدم بازگرداندن اجباری پابند باشد. اصلی که با گفته این سازمان بر اساس آن افرادی که مستحق حمایت هستند باید از آن برخوردار شوند و با اجبار به جایی که در آنجا با خطر و آزار روبرو هستند بازگردانده نشوند. گروه بین المللی بحران تاکید کرده که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن
باید در تلاش برای کاهش شدت اخراج از سوی اسلام آباد اطمینان حاصل کنند که حقوق افغانهای آسیب پذیر با ویژه زنان، دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و پناهجویان افغانی که درخواست پناهندگی و اسکان مجددشان در کشورهای عضو این اتحادیه بررسی شده اما تا کنون منتقل نشدن حفظ می شود. در ادامه گزارش آمده که حکومت پاکستان باید برای شناسایی این افراد با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR همکاری کند و برای آنها کارت‌های شناسایی پناهندگی POR صادر کند. در گزارش همچنان از پاکستان خواسته شده که اقامت دارندگان کارت‌های POR را نیز برای یک سال دیگر تمدید کند. شمار از پناهجویان افغانی که به دلیل تهدیدات امنیتی و مشکلات اقتصادی افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان در شرایط دشوار زندگی می کنند با استقبال از خواست گروه بین المللی بحران می گویند هر لحظه با خطر اخراج روبرو هستند. یکی از این پناهجویان افغان در اسلام آباد پاکستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید خانم و فرزندانش به دلیل نداشتن ویزا به افغانستان اخراج شده و خودش نیز در وضعیت دشوار زندگی میکند.
موضوع خواستشان استقبال میکنه مبنی بر عدم اخراج مهاجرین. من خودم یکی از حساسیت پذیرترین فرد افغانستان بوده پاکستان بودم در سر حالات بد و دشوار زندگی میکنم. فامیل نسبت به نداشتن ویزای پاکستان دپورت شدم. ما فعلا دوپارچه شدیم. نه در افغانستان ماندم نه در پاکستان هستم. یعنی نمیتونم ویزای پاکستان رو بگیرم. به این اساس ما از کشورهای مهاجر پذیرم خواهانه یزی هستیم که مهاجرینی که در پاکستان دچار مشکلات هستن اینا را به پروندهشون رسیدگی بکنن، هر چه زودتر اینا انتقال پیدا بکنن تا از این مشکلات خلاص شه.
یاسمین نبیزاده یکی از فعالان حقوق بشر و خبرنگاری که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و اکنون در پاکستان زندگی میکند نیز مشکل مشابه دارد.
در پاکستان مشکلات اقتصادی خیلی زیاده است، چون برای افغانان اینجا کار نیست. ویزا هم که هزینه گزاف نست. از خانواده خودم 6 نفر است که در هر ماه من مجبور استم که برای تعداد ویزا اپلای کنم، اپروف کنم از ترس جان خود، برای از اینکه یک کسی که یک مدافع حقوق بشر است پس او اگر دیپورت شود چی سرنوشت تلخی که انتظار از او است. ما از خواست گروه بین المللی بحران استقبال میکنیم.
گروه بین المللی بحران در گزارش خود همچنان افزوده که خود اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن نیز باید مسئولیت‌هایشان در قبال حفاظت از پناهندگان در معرض خطر را انجام دهند و پروسه انتقال و اسکانشان را تسریع کنند. این سازمان در حال خواست جلوگیری از اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان را مطرح کرده که این کشور با وجود خواستهای مکرر سازمان‌های بین المللی باز هم بازداشت و اخراج اجباری مهاجرین افغان را ادامه داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR با تاریخ 27 ثور سال جاری در گزارش خود گفت که در هفته دوم ماه می بیش از 4000 مهاجر افغان در پاکستان بازداشت شدند. UNHCR در این گزارش افزوده که از اول اپریل الا 13 ماه می 186200 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که بیش از 35000 تن آنها به گونه اجباری اخراج شدند.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зона свободной торговли. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه و اوکراین از آغاز بزرگترین تبادل زندانیان از زمان آغاز تهاجم تمام عیار مسکو و اوکراین خبر دادند. قرار است در مرحله اول این روند دو کشور امروز شنبه و فردا یک شنبه نیز صدها سرباز و غیر نظامی را مبادله کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه دوم جوزا در شبکه تلگرام نوشت مردم خود را به خانه باز می گردانیم. بخش اول توافق تبادل 1000 در برابر 1000 اجرا شد. به گفته زلنسکی روز جمعه 390 نفر از هر طرف مبادله شدند و انتظار می رود که این تبادل روزهای شنبه و یک شنبه نیز ادامه یابد. مقامات دو کشور اعلام کردند که روز جمعه از هر طرف 270 سرباز و 120 غیر نظامی مبادله شدند. ساعت پیش از مبادله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که اوکراین و روسیه از هفته گذشته که مذاکرات صلح طرفین در استانبول برگزار شد، تبادل زندانیان را زیر بررسی داشتند و این طرح که به تازگی تکمیل کردن به زودی اجرایی خواهد شد. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشیال نوشت به هر دو طرف به خاطر این مذاکرات تبریک میگویند و پرسید که آیا این تبادله زمینه ساز یک پیشرفت بزرگ شده میتواند؟ یک روز پیشتر زلنسکی گفته بود که این توافق شاید تنها نتیجه واقعی جلسه 90 دقیقه اخیر مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی در استانبول باشد. مذاکرات اخیر میان روسیه و اوکراین در استانبول اولین مذاکرات مستقیم صلح بین طرفین بود که بعد از بیش از 3 سال جنگ انجام شد. مبادله روز جمعه در سرحد اوکراین با بلاروس انجام شد. بلاروس متحد روسیه است و بدون اعزام سربازان خود از حمله این کشور به اوکراین حمایت کرده است. اداره هماهنگی اوکراین برای درمان اسیران جنگی در تلگرام اعلام کرد که 3 نفر از جمله 390 اوکراینی که به خانه بازگشتند زن بودند. وزارت دفاع روسیه هم اعلام کرد که 120 غیر نظامی آزاد شده توسط اوکراین ساکنان منطقه کورسک هستند، جایی که آگوست پارسال مورد حمله غافلگیرانه نیروهای اوکراینی قرار گرفت و بخش از این منطقه ماها در اختیار این نیروها بود. یک سازمان اوکراینی که در تبادل زندانیان مشارکت دارد اعلام کرد که 70 نفر از افرادی که اوکراین مبادله کرد شهروندان اوکراینی بودند که به جرایم مانند همکاری با دشمن، خیانت و تروریسم محکوم شده و مایل به اعزام به روسیه بودند. تبادل 1000 نفر از هر طرف بزرگترین تبادل زندانیان در بین چند مبادله است که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 صورت می‌گیرد. تبادلات قبلی منجر به پیشرفت ملموس در پایان یافتن جنگ نشد.
بیشتر از خبر،
در حالی که امسال قبل از فرارسیدن فصل تابستان هوا در افغانستان گرم شده، شمار از باشندگان شهر کابل میگویند همزمان با آن پرچابی برق نیز افزایش یافته و آنها را با مشکلات روبرو ساخته. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در 24 ساعت فقط 6 یا 7 ساعت برق دارند. حکمت الله میوندی، سخنگوی شرکت برشنا تحت کنترل طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در 24 سال فقط 6 سال یا 7 سال ما برق داریم.
مظومه یکی از باشندگان پروژه تیمنی شهر کابل است. او شکایت دارد که با آمدن فصل گرما پرچوی برق نیز افزایش یافته که آنان را با مشکلات روبرو کرده است.
در یکی از آپارتمان ها زندگی میکنم، روزانه بسیار برق کم داریم او نداریم، بادپکه چالان کده نمیتونیم، گرمی بسیار زیاد است، طفلای خرد داریم در خانه.
معصومه میگوید که آب آنها نیز به برق ارتباط دارد، پس وقت برق نباشد آب هم ندارد. اجمل یکی دیگر از باشندگان ناحیه احمد شاه بابا مینی کابل ارزان قیمت است. او نیز شکایت مشابهی دارد.
به کابل خرق در برخنه استونز الله هم نده حل شد.
مشکل برق در کابل هنوز هم حل نشده. دولت مشکل کمبود برق را به گردن مردم می اندازد که در تابستان از پکه ها و یخچال ها استفاده می کنند. در حال حاضر در بیشتر نواحی کابل مردم از 2 ساعت الا 10 ساعت برق دارند و گرمی روز به روز در حال افزایش است.
پیش از این شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که در فصلهای گرما و سرما استفاده از برق افزایش می‌یابد، پس برای کاهش فشار بر سیستم برق رسانی پرچاوی برق رخ می‌دهد. خواستیم در مورد این مشکلات باشندگان کابل نظر شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما حکمت الله میوندی سخنگوی آن به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که پیش از این به تاریخ 28 دسامبر 2024 آژانس خبری باختر به نقل از شرکت برشنا گزارش داده بود که با استفاده از دستگاه‌های حرارتی برای تولید انرژی میزان پرچوی برق در افغانستان کاهش یافته است. شرکت برشنا گفته بود که با فعال شدن دستگاه حرارتی تولید انرژی در ترخیل کابل میزان پرچوی برق مردم کاهش یافته است. این شرکت همچنین ادعا کرده بود که با تلاش‌های زیاد توانستند در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجه در پرچوی برق بیاورند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نیز در سال 1402 گفته بود که سکتور برق افغانستان با چالش‌های بزرگی روبروست، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و اتکای زیاد به برق وارداتی. اداره سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار نیز در ماه حمل سال 1402 در گزارشی گفته بود که افغانستان 80% برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه تامین می‌کند و سالانه 220 میلیون دلار را برای خرید برق مصرف می‌کند. در بسیاری موارد به دلیل مشکلات تکنیکی و یا کمبود برق در کشورهایی که برق از آن وارد می‌شود، پرچوی برق در افغانستان افزایش می‌یابد.
پیام ها و نظریات شما زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه پیکنیکک خورده سموره گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم یک لایتک داره تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود بیت که کمی مصرفش بالا میاد از اون خاطر تا حال نتونستیم که امیر فعال کنم تقریبا 10000 11000 مصرف سرمو میاد که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم اون رو نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده نکنیم، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و در از مدت پاسخگو هم نیست.
پیام شما نظر شماست.